دا مشال ریډیو دا پریز بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم اوردونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی د خبر پښتونخوا په هنګو کې نن پر یو امنیتي پوسټا په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوی دي. په خبر پښتونخوا کې د میرمنو د ارزښت کمیشن غوښتنه کړې ده چې د خیبر پر راتلونکو امن جرګه کې د ښځو ته هم ځای ورکړل شي. او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستاني حکومت استازي سبا د ترکیې په استنبول کې خبري اترې کوي. اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا په هنګو کې نن پر یو امنیتي پوسټا په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوی دي. د هنګو د پولیسو مشر یا ډی پی یو خانزیب خان له رسنیو سره په خبرو کې د دې پیښې پخلای کړی دی. نوموړي ویلي وسلوالو لومړی د بلیا مینی تانې په حدودو کې د غلمینی په نامه پوسټا په بارودي موادو الوزولې وه. د دې په وینا چې کله د پولیسو عملیاتي مشر اسد زبیر له خپل ډلې سره هلته ورغلې نو بل چودنه وسو او په نتیجه کې نوموړی له دوو نورو پولیسو سره ووژل شو. خانزیب خان زیاته کړې چې د برید د نویت د چاودنې د باردي موادو اندازه او د وسلوالو د پیژندنې لپاره پلټنې روانې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه منلې. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د ارزښت کمیشن غوښتنه کړې ده چې د خیبر په راتلونکو امن جرګه کې د ښځې هم شامل کړل شي. یاد کمیشن دا غوښتنه د اکتوبر پر درويشتمه اعلی وزیر ته په لیږلې لیک کې کړې ده او په دې جرګه کې د ښځو ګډون مهم بلل دي. په لیک کې راغلي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې ښځو ته د برابرۍ موقع ورکول د ریاست ذمہواري ده، نو ځکه دی په دې جرګه کې ښځو ته هم د ګډون موقع ورکړل شي. د میرمنو د حقونو لپاره بارزه کوونکې جمایما اپریدی وای
چې کله خاوان درور پلار ته څه تکلیف رسیږي نو هغه ان ډایرکټلی هغه ژوند متاثر کوي، هغه خلکو ته جتمن کیږي. هغه کومنګ داسې جرګو خبره کو وخت کې 50% آبادی چې اګنور کیږي، نو ماته نه ښکاري چې دا د امن جرګه ده، دا د سړو یو جرګه ده چې په خپل حساب سره ډیسیژن اخلي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر پر 15مه د خیبر په باړه کې د اعلی وزیر سویل افریدی په مشرۍ کې د امن لپاره جرګه ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې ناپیژندل شوي وسلوالو د نجونو یو ښوونځی په بارودي موادو الوزولی دی. د ټانک د پولیسو مشر شبیر حسین شاه د اکتوبر پر 4مه خبریالانو ته وویل چې پیښه د اکتوبر پر 3مه شپې مهال شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د چاودنې په نتیجه کې د سکول ودانۍ په بشپړه توګه تباه شوې ده، خو چا ته ځاني زیان نه دی پکې رسېدلی. پولیس افسر زیاته کړې چې سیمه یې کلا بند کړې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. چا تر اوسه د دې د بلوچستان د نوشکی ضلع د پولیسو د مرستیال مشر محمد یوسف ریکی مړی د هغې صوبې په مستونګ ضلع کې مندل شوی دی. د مستونګ یو انتظامی چارواکي خلیل احمد د اکتوبر پر درویشتم خبریالانو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو د اکتوبر د 13مې او 19مې په منځنۍ شپه محمد یوسف ریکی په داسې حال کې تښتولی و چې هغه له نوشکی څخه د کوټي ښار پر لور روان و. نوموړي زیاته کړې چې وروسته د اکتوبر پر وستمه د هغه په ډزو وشتل سوی مړی د مستونګ په کردګاب سیمه کې اومندل شو. تر پیښې وروسته د ریکی مړی کوټی ته یوړل شو چې د جنازې په لمانځه کې د بلوچستان گورنر پوز او پولیسو د صوبې مشرانو او د اسمبلی غړو ګډون وکړ. دغه پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې پر مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لمخې بندیز لګوي. وفاقي حکومت دا پریکړه د اکتوبر پر درويشتمه نه وخت د پنجاب د حکومت په سپارښتنه د وفاقي کابینې په غونډه کې کړې ده. تر غونډه وروسته د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي اعلامیه کې ویل شوی چې وفاقي کابینې د دې پریکړې منظوري ورکړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کورنۍ چارو وزارت د پنجاب حکومت په غوښتنه وفاقي کابینې ته لنډیز وړاندې کړ او په ملکی یا دا تحریک لبیک پاکستان د تاوتریخوالی او د دوی په وینا د ترهګریزو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل. دا لغور څه ده چې تحریک لبیک پاکستان د رواني میاشتې په پایل کې د پنجاب په مرکز لاهور او نور ځایونو کې د فلسطین په تړاو له تاوتریخوالی ډکې مظاهرې کړې وې. او د طالبانو او پاکستان د اوربن د هوکړي په اړه دویم دور ناشته سبا په استنبول کې ترسره کیږي. دواړو خواوو د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتو پر اوربن سلا کړې وه. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب الجزیره ته په مرکه کې ویلي وو چې په استنبول کې به د اوربن د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې د ده په وینا نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټکاو رامنځته کړي. د دوحې په هوکړه کې په سمدستي اوربن ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې درېدلې وې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو بریدونو رپورټونه خپاره شوي وو. هلته طالبان هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونیسي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. که د خپرونې تر پایه را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د ارزښت کمیشن غوښتنه کړې ده چې د خیبر پر راتلونکي امن جرګه کې د ښځې هم شامل کړل شي. د میرمنو د حقونو لپاره یو مبارزه کوونکی وای:
زه صرف قبایلی ښځې په حیثیت خبره نه کوم، مو ټوله پښتونخوا د ترخګرۍ نه ډېره زیاته متاثره شوې ده، نو د ښځو ګډون ډېر زیات ضروري دی.
د باجوړ ولسی امن جرګې غړي وای دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو هڅه کوي، خو د دوی په وینا ریاستي ادارې پر خپل وادو عمل نه کوي.
مسله دا ده چې دلته د ادوار څوک شته نه، لکه ته په ریاست باندې دا ادوار نشي کولی شل دا وادې وشولې چې دلته به ډرون نه کېږي، دلته به چې کوم دی کولیټرل ډیمیج نه کېږي.
د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې چارواکي وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 2 موسمي ناروغۍ پر خپرېدو دي.
چکل هم موسم بدلی گی دا یو قدرتی عمل لے، چکل یخنی نه گرمی راځي، گرمی نه یخنی راځي، نو په هغه کې صد خوراک دلاسه، صد هوا دلاسه.
دا دی هر څاوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو موږ غلا مشال ریډیو سره اوري اوریدونکو. د اکتوبر پر 15مه د خیبر پښتونخوا د کابلی ضلع خیبر په باړه کې د اعلی وزیر سهیل افریدی په مشرۍ کې د امن جرګه ترسره کیږي. نوموړي دا اعلان له هغه وروسته کړی و چې کله د اعلی وزیر په توګه دنده سنبال کړې وه. په عین وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په دې جرګه کې باید میرمنو ته هم پوره پوره برخه ورکړل شي. د دوی په وینا د صوبې له حالاتو چې څومره نارینه متاثر دي، هغومره ښځینه هم متاثر دي. نو د دوی په وینا همدغسې د پاکستان د اساسي قانون له مخې دا د میرمنو حق جوړیږي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. تفصیلی د خالده نیاز په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د زنانو د ارزښت کمیشن، یعنی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن، خپل مراسلک کې ویلي د ښځو غږ د سولې او د تګلارې په مکالمو کې شاملول ډیر ضروری دي، نو ځکه دې جرګه کې ښځې هم شامل کړی شي. د خیبر ضلع خبریاله جمایمه افریدی چې د ښځو حقونو د پاره مبارزه هم کوي وایي په ناامنۍ کې تر ټولو زیاتې ښځې متاثرې شوې دي، نو ځکه د امن جرګو او د سترو کې د ښځو ګډون اړین دی. دې زیاته کړې ده ناامنۍ د قبایلي ضلعو ښځې نه صرف جسمانی بلکې ذهني توګه باندې هم اغیزمن کړې دي، باید اوس ښځې هم د امن جرګو برخه جوړې کړل شي.
سرنګي ډرون حمله کیږي، اٹیکس کیږي، اخ کې ماشومان او ښځې هم شهیدان کیږي، دا خو ډایرکټ اثر شو. دغه نه علاوه کوم ګورو ان ډایرکټلی ښځې څومره زیاتې متاثر کیږي، ځکه چې دا یو پیټریارکل سوسایټي دونه چې کله اغه خاوند درور پلار ته څه تکلیف رسیږي نو اغه ان ډایرکټلی اغه ژوند متاثر کوي، اغه خلکو ته جتمن کیږي، اغه همیشه په سایکولوژیکل یو پریشر کې وي چرتا مونکور والا سره څه داسې څه حادثه وشو نو بیا به چرنګي او ژوند کی یا چرنګي باغ داسې معاشره کې اوسیږي. کمونگ دا سی جرگو خبر کو وقت کی 50% آبادی چھ اگنور کی گی نو مات نخ کر چی دادا امن جرگا دو دادا سڑو یا جرگا دو چاکو بابا کی خپل حساب سر ڈیسیجن اخلی.
ملگری ملتنو خپل تازہ راپور کی ویلی کال 2000 رشتم کی اوو شپیت کروڑا او شپیتل کخزو پا دا سی سیمو کی جون کولو چھ دا تنازیو خکارول. راپور کی ویل شوی تیر کال مذاکرات کون کو کی د خزو برخه صرف 9% وا او 9% مذاکراتی غونډه دا سوي چې پکې هیڅ یو خزا هم نه شامله. راپور کې ویل شوی خزې د تنازیو حل کې مهم کردار ادا کولی شي. سماجی فعال نوشین فاطمه وای خزې د پاکستان د آبادی نیمه برخه ده. په امن جرګو کې د دوی ګډون د وخت ضرورت ته دا وای قبیلی سیمې ترهګرۍ زیاتې ځپلې دي چې پکې زیات تاوانونه خزو ته اوریدلې دي نو ځکه خزي امن ته زیاته اړتیا لري.
هر تحریک هر منصوبه جگہ کې د خزي او د سړی او د هر جنس هغه مشوره شامل نه وي د هغه ناسته شامل نه وي د خبره شامل نه وي هغه کامیابی دی شي هم نه اور بے سے خبر ہے دا امن راشی زخوے میں دنیا کی امن سے دے آغا دا خزے ٹولو نا بنیادی ضرورت دے زو صرف قبائلی خزی پہ حیثیت خبر نہ کوما مو ٹولا پختونخوا دی ترخا گری نا دور زیادہ متاثر شوی دے زبیم ہر کلی کی کت کونڈا وہ گورے گا بوی کته هر کلی کې وګوره کنه د دهشتګردی د دغه نه بد هر خار کې یو یتیم موجود وي نو د خزوش ګډون ډیر زیات ضروری دی.
د خیبر امن جرګه به د اکتوبر په 15مه د خیبر ضلع په باړه کې تر سره کیږي چې مشری به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سہیل افریدی کوي. د یادونې وړ ده تیر کال اکتوبر کې پختون ژغورنې غورځنګ د قومي عدالت په نامه درې ورځنې جرګه کړی وه چې پکې لسګونو خزو هم ګډون کړی وو. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوړیاست اوس بولار سو جنوبی وزیرستان ته. هلته د ځایي خلکو په وینا د پاوز د موټر توغندیو په پیښه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دی. د دی پی سی پر ضد هلته ځایي خلکو احتجاج هم کړی خو احتجاج یې لغوه وروسته بیرته ختم کړی چې کله د دوی په وینا پوځي چارواکو څخه بخښنه وغوښتي او ژمنه کړې ده چې دغسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. دا لومړی ځل نه دی چې هلته دغسې پیښې رامنځته کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم د پوځ په مارټر توغندیو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. تفصیلي اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شپې ژم په 13 ورځ د سروکۍ کلی ډاګوکښې په یوه کور د پوځ ماټر ګوله لګېدلې په نتیجه کښې یو کس وژل شوی او درې نور یې ژوبل کړي دي. د دغې پېښې په باره کښې د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي.
پاری نا گئی جا پوتی میں باجی بندے چھے دے رشوری کی ماں کلا دو پدا بندے گازی نا وقتل زو بیچی کی ماں کروائی وا پدر نا با دو دے دغی کلی نا مادر گولے چھے لیکن وہ مشتر گا جو بے کلائی دے دے نرومات پو کور چھے دلان دا گولے والا جا دلا پو مختص مشتر کپول نا زیوت چھو سہر زرہ دا ہم بودے چھو سرا یو اے نجور سرا یو اے پی جی آئی وا انتون تا زخمیش وال چھے کی ماں نرومات مشتر وا مرکو سن زیر آئی وا دا پو موقع شاید چھو پو موقع بندے کلاکی خال کرو لائی چھے گا خمین وی دا یو دی خان تاری پر کرل دے نرومات لاش وا دا چکنگ باروانا کیم کارنل دائی کیم یونتا دو ادھر مخو مخ دے گئیز دا پلاس باجی بندے دلتا برنا شیریش والا
شاہ فیصل غازی دی سیمه اوسی دن کی احتجاج ختم کولے او دی پوس چارواکیو کومتا نناوتی کولے پا براکشے ویایی
یا کی ماتا دے یو نوٹ کارنل دای تا کورا تا دے د فیملی تا کرن نابوت یو کلے دے تو کوم نے ما تی وشت را دے فو دے ترا پا کی ما شہید دای مدد دا لاسا کری تے او دکی ما صبحی گورنمنٹ تا زیر انتظامیہ دو د د زخمي د پورا ډېر لکه ریته او د شوارا د پورا 50 لکه ریته ان د یو شهید 7 لکه ریته او د زخمي وو 15 لکه ریته د دا پټ جوړ کو سره ټیم او فوجي یا کارنل کړی وی ها د دې خلاف ها د پخپرا باندې قانوني کاروایی کوي صدا بنیاد باندې چې ما درنه احتجاج وی اثر کا ورسته دا کچره په څنګه ودی بیا سره تعالی د فوجي پدرمګه امباندل فائرینګ کوي او د خلکو کورینا نه یا د خلکو څنګه نه چې او دې بیا ذوبی کاروایی شه پدرمګه کوي ډیر مشکله د دا وطن یا بوت یا خلکو ته ژوند وي ډیر مش دوه سره طرف ده پاک سای چې بنیا د یو غزنه کوي چې دا یې څنګه کاروایی نه کیږي چې څنګه خلک نه افرا سای دو تاول کوزي ګنده یا چې تاول تر تر وند
ماشال ریډیو چې د تحصیل سره کوي ډاګو کلی په یو کور د ماټر ګولې برت په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده اسف خان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
پرین دا یو افسوسناک واقع دا وشوه په بارون چې دا د ماټر ګولې وله پاک شې بیا دا ښه خبره چې دغ د په مخ بیا چې خپله غلطي تسلیم کړه لا انفورسمنت ایجنسیز کنسرن چې ولاته یونټ او یا بریګیډ نو دغ د په کراس فایر شې یا په جواب شې دغه نه خلک زخمي شوی دی لګېدلی په پاک شې به دغ د فورن وراغلل چې کلي ته وراغلل کوم اکشن اولي کوم سره یې د نوتې وکړه چار ہم سے دو اور دغ دے چیلی کا اعلانات ہم بتاؤ کر سکیم زخمی شوی دی دو چیز اس پچارا جی در کرمی ادا کوشش کری جی زر نظر دخ فیملی صدا پیسے ملا شی پدر مشکل حالات چھے چی دا سے واقعی چھے نکی جی نو داو دیرا شا چی دا سے دخال کے حادثات نقصانات نکی جی بدا سر آشو
دے سویلی وزیرستان پر زیلے اسے دن کے دے چارواکیوں نا دا غوشتنا ہم وکڑا چھے دے وصلہ اولے سارا دے ڈازو بدلون پناتی جاک شے دے زوئی بے پالوا خلکے پا کورونا بنے دے مارٹر او توپے گولے استعمال کولے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی اقدامات وکی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوجی سوریدن کو د خبر پښتونخوا په باجوړ کې د امن ولسی جرګې غړي وایي چې دوی په خپل سیمه کې د امن برقرار ساتلو هڅه کوي خو د دوی په وینا هلته خلک د ریاستي ادارو پر کول باور نه کوي د دوی په وینا داسې ډېرې پېښې شوي دي چې ریاستي ادارو په کې له ولس سره ژمنه کړې ده خو بیا یې پر خپلو خبرو باندې عمل نه دی کړی تفصیلي شانواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي
د باجوړ ولسی امن جرګې تېره ورځ د طالب وسلوانو نه هم د باجوړ پولیس یو غړی را خلاص کړی دغه غړی هم تېره ورځ طالب وسلوالو نیولې وو چې د باجوړ جرګه ورله او هغه هم پرون د اکتوبر په درویشتمه ماښام ناوخته را خلاص کړ د دغه جرګې یو غړی خالد خان عمرې وایي چې جرګه تر خپله وسه ډېر کوشش کوي چې هغلته هېڅ داسې کار ونه شي چې ګوندې خلکو کې یره تره مر ژوبله یا د مالي زیان خطره پکې وي خو ده بیا زیاته کړه چې تر ډېره په دغه عمل کې دوی کامیابه شوي هم دي
مسئلے نو بس بیا موږ ژو مینه تنا زاری غانی یو څه سوال پر څه سوال سرکار ته درخواست نو څه سوال مینه تیر تاسو دې نو دې سرکار ته دا سوال دی چې څه پرو کو څه بل تو مولا اکل مولا د مکه وا دا وا
په تیر وختونو کې په باجوړ کې د هر رقم بدمنې په خوځد ولسی پاتورونه کېدل خو هغه د تو مشتراسي نه کیږي د باجوړ د مامون او چارمن ولس چې د وسلوالو ضد د عسکري عملیاتو په دوران به کور شي ګڼ پکې خپل سیمو ته واپس ستانه شوي د یادې جرګې د غړي او د عوامي نشت سنګون باجوړ ترجمان عبید سلارزی مشال رډیو ته وویل جرګه د خپل وس نه هم زیات کوشش کوي چې هغلته د امنیت وي خو بیا هم د جرګې سره کوم قانوني او عیني اختیار خو نشته
مسله دا ده چې دلته د ادبار څوک شته نه لکه ته په ریاست باندې دا ادبار نه شي کولی شل زړه دا وعدې وشولې چې دلته به ډرون نه کېږي دلته به چې کوم دی کولیټرل ډیمیج نه کېږي دلته به لکه کوم بردي کورونه دي هغه به نه بنخه کېږي خو د هغې هغه دغه ماتیږي. نو لکه د جرګې هغه اعتماد په هغه ځای کې لږ عوام چې کوم دي پاکې دا تشویش پیدا شي ځکه چې بیا د جرګې سره لکه څو د هغې سره داسې څغه ده چې جرګه به وکړي. احتجاجونه مونږ وکړل، روډونه بند کړل.
خالد خان عمر مشال ریډیو ته وویل دوی هر وخت چې د راتلونکو وختونو لپاره پلان ترتیبوي کومه بده پیښه پکې وشي نو هغه ټوله خواري ضایع شي.
کینو ملګری په دا باندې سره مشورې چیرې نن خو وشوه سبا به څه کېږي او زمونږ د ټولو ملګرو همدغه یاره دا چې یاره دا کار خلاص نه دی په مونږ باندې سبا له بیا خبره راځي. نو هغه دپاره فی الحال مونږ خو په مویو کې تاسو څنګه چې ما مخکې ویل چې مونږ سره خو غم دا دی چې یو کلي نه بل ته هم مسله لاړ شي، بل نه بل ته مسله لاړ شي. هغه مونږ یو یاره برابر کړو بل راته خراب شي، بل را برابر کړو بل راته خراب شي. یقیني سمه خبره راته وکړم چې اوږد را روان وخت سوچ هم نه دی کړی چې داسې پلان هم نه دی وکړی چې
دا خالد خان عمری په خبره دوی ټاکلی چې راتلونکي د جمعې په ورځ به د جرګې ټول غړي کینی او د باجوړ د دایمي امن لپاره به خبرې کوي. د بیدا هم ویل په هغه کې به د باجوړ د ولس په خوښه ځینې فیصلې هم کیږي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د موسم له سړېدو سره په ماشومانو او لویمره کسانو کې یو شمیر ناروغۍ خبرې شوې دي. سرکاري شمیرې وایي چې دا وخت په صوبه کې شاوخوا 200 داسې ناروغۍ دي چې ځینې خبرې شوې دي او ځینې د خپرېدو په حال کې دي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې دا کمې ناروغۍ دي او د خپرېدو وجوهات یې سدی او یې څنګه مخنیوي کېدای شي، تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د سیاحت محکمې د بیلابیلو ناروغیو لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر مصور منظور مشال لیډو ته د اکتوبر په 27 ویل چې د موسم بدلیدو او یخېدو سره دا وخت په خیبر پختونخوا کې 200 داسې ناروغۍ دي چې د خورېدو امکان نشته دي او ځینې سیمو کې خورې هم دي لکه ډینګي، چکنګونیا، قیدس چپا، میادي او ملیریا تبه او ځینې هغه ناروغۍ دي چې د یو نه بل ته هم لګي او د کې د ناولې اوبو د څښلو، د اوبو نه څښلو او د ماشو نه پیدا کېدونکې ناروغۍ شامل دي.
بیلیس نوټیفایبل کمیونیکیبل ڈیزیز دی چکم مونږ صبح کې آئیڈینٹیفائی کړی دی. آئے کی چکم اوبه نه کیږي اغم دی، اغه چکم ماشونه ویکٹرز نه کیږي، پای کې ڈینګی، چکنګونیا، لیشمینیا، داسې بیا زمون چې دی واټر بان کې ٹائفائیڈ شو، کالرا شو. لپاره زمون یو سسٹم دی چې مونږ ته انټیګریټډ ڈیزیز سرویلنس ریسپانس سسٹم. نو په پروینشل لیول باندې زمون یو یونٹ دی پی ڈی ایس آر، او په ڈسٹرکٹ لیول باندې زمون په هر یو ڈسٹرکٹ کې سینچز ڈسٹرکٹ کې دی ڈی ڈی ایس آر یو ورته وی ڈسٹرکٹ ڈیزیز سرویلنس ریسپانس
اشفاق خان وای
چکل هم موسم بدلی گی دا یو قدرتی عمل دی چکل یخنی نه گرمی راځي، گرمی نه یخنی راځي. نو په هغه کې صد خوراک د لاسا، صد هوا د لاسا، د سینې د نزله زکام د مرای د بیماری زیات شیو. خدا کا خلق کی زیاتی کی جو چا قدرتی طور باندې تا اٹو پی وی چا سینا یا پوزا د مخ کی نہ کمزوری یا الرجک شی، بل ہوا کی د نمی تناسب بدل شی، دوڑ لگا زیات شی، بل ور سر د شو شی چ پکی کم شی، خاص قسم انسیکٹس پک زیات شی، بل دئی چ خلق بہر نہ دن طرف ترا شی، نو بہر چون کی لگ فضا کو لووی دن نہ جدی نو دوڑئی کارپیٹی نور د سیزونئی، بل خوراکونه ور سر لگ غوند کی بدل شي غوړ خلکو له خوند ورکول شروع کی خوراک خلکو له خوند شروع کی
په حکومتي کچا د دغه ناروغو مخنیوي لپاره او بیا د وګړو درملنې لپاره د صحت محکمه څه کوي ډاکټر مصور منظور وای چې سرکاري روغتونونو او د صحت بنیادی مرکزونو کې د دې لپاره اسانتیاوي او دارو هم وړیا ورکړل کیږي موسم بدلے دو دیش پورزو کی خپل هم او خپل ماشومان او په خصوصي توګه د ډیر مور مشران د یخو بو د سخلو د یخو او ډیر غوړ خوراکونو نه ځان وساتل شي د ماسک استعمال وکړي شي د دوړو او لوګونو هم ځان وساتل شي د بازار هغه خوراکونه چې د صفای پام پکې نه ساتل کیږي د هغه د خوراک ساک نه ډډه وکړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی له وفاقي حکومت د پولیسو لپاره د بولټ پروف یا د مرمیو ضد موټرو له اخیستو انکار کړی و. د دې وروستیو بیا د موټران بلوچستان ته ورکړل شوی دی، خو دا چې په صوبه کې د ناامنۍ پیښې هم کیږي او پولیس دا ډول موټرو ته اړتیا هم لري، نو په داسې کې اعلی وزیر ولی داسې ګام پورته کړی؟ شانباز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
وفاقی حکومت د پولیسو د پاره هغه غړي چې د خیبر پختونخوا حکومت د خستونه انکار کړو بلوچستان حکومت ته د ورکولو اعلان کړی. دا امر مزید غړي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی په 3 اکتوبر د اسمبلی غونډه کې د خستونه انکار کړو او وفاقی حکومت ته واپس کړو. هغه په غورز ویلیو
بولټ پروف گاڑیا جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور
مرمزت گاڑی چې پخوانی او موده ایم ختمه شو. تیر ورځ وفاقی وزیر داخله زمونږ پولیسو ته تحفه کې ورکړی دی. دا زما د پولیسو د شهیدان او د دې صوبې د اتیا زره شهیدان سپکاوی غنم او نن ما فیصله کړې چې دا به واپس کړم. هم د دغه انکار نه یو ورځ وروسته په 28 د اکتوبر د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی په خپل ایکس پاڼه ولیکل د خیبر پختونخوا په شان بلوچستان صوبه هم د ترهګرۍ نه متاثره ده. د وفاقي وزیر داخله محسن نقوی ته درخواست کړي چې که د خیبر پختونخوا حکومت مرمزت ګاډو خستونه انکار کوي نو هغه د بلوچستان حکومت ته ورکړي شي، ځکه چې د ترهګرو په ښه ډول مقابله وکړي شي. دا چې د ترګرې د جګړه کې د پاکستان او نورو صوبو د پولیسو نه زیات د خیبر پختونخوا پولیس وژل شوی، نو دلته بیا د داشنګاړو څومره ضرورت دی؟ او آیا د خیبر پختونخوا د حکومت دغه ګاډي واپس کېدل د وفاقي حکومت سره د سیاسي اختلاف وجه هم کېدای شي؟ مشهد رادیو دغه پختنه په سیاسي او امنیتي چارو رپورټینګ کوونکی عرفان خان نه وکړه.
د خیبر پختونخوا چې کوم سکیورټي صورتحال دی، دې کې سیاست مخته نه دی راوستل پکار. دا د دې صوبې د سکیورټي د پولیس د دې امن او امان پورې خنداره او فرض کا دا 120,000 زمنګا خیبر پختونخوا پولیس فورس دی. کدی دا اعلان کړي چې وزیر اعلی څوک دی چې زمنګا ژوند ته خطره ده، موږ وجلې کیږو او موږ ته بکدربند ګاډي ملاویږي او وزیر اعلی دغه مخالفت کوي. دا خو وزیر اعلی خپل ځان لا خپل باندې په دې صوبه کې مسئلہ جوڑی، مشکلات جوڑی. نن پکار کہ دا سیاسی اختلاف پا وجہ باندی یا خپل سیاسی فائدے حاصل اولو دا پارا دا شانت غیر مقبول فیصلی وشی.
دا داخل چار وفاقی وزیر محسن نقوی هم حاق گاڑی چی خیبر پختونخوا تا ورکڑیو دا واپسی اروز توی دا بلوچستان حکومت تا ورکڑن. پا 28 اکتوبر محسن نقوی دا خپل ایکس پانی دلاری دا سرفراز بوکټی د لیکنې د شریکولو سره د هم لیکلې دي. وزیر اعلی صاحب وشوه هم دا مرمزت ګاډي به بلوچستان ته ولیږل شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدونکو د مشال ریډیو اپلیکیشن که تاسو په خپل موبایلونو کې واچوي نو به که هر ځای د مشال رادیو خبرونه اوریدلای سي، همداسې د مشال رادیو خبرونه لوستلای سي او نور لیکنې لوستلای سي، همداسې له مشال رادیو سره اړیکې هم نیولای سي. نو د مشال رادیو اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې واچوي، ترکه آسانه ده. مشال رادیو ولیکئ او هغه به ستاسو په وړاندې راسي او تاسو کولای سئ چې په خپلو موبایلونو کې واچوئ. وخت د خبرونو د لنډیز دی. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې نن پر یو امنیتي پوستا په بمی برید کې د یو افسر ته ګډون درې پولیس وژل شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر یا ډی پی او خانزیب خان رسنیو سره په خبرو کې دی پخلی کړی دی. هغه ویلي چې لومړی پوستا په بارودي موادو وژل شوي او بیا چې کله پولیس ورغلي نو هلته بله چاودنه شوې ده. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د ارزښت کمیشن غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع خیبر کې د راتلونکو امن جرګه کې میرمنو ته هم ځای ورکړل سي. یاد کمیشن دا غوښتنه د اکتوبر پر 23مه اعلی وزیر ته په لیږل لیک کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 23مه د خیبر په باړه کې د اعلی وزیر سویل افریدي په مشرۍ جرګه ترسره کیږي. د خبر پښتونخوا په ټانک کې بیا ناپیژندل شوي وسلوالو د نجونو یو ښوونځی په بارودي مواد الوزولې دي. د ټانک د پولیسو مشر شبیر حسین شاه د اکتوبر پر 23مه خبریالانو ته وویل چې پیښه د اکتوبر پر 23مه شپې مهال شوې ده. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې پر مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لمخې بندیز ولګوي. وفاقي حکومت دا پریکړه د اکتوبر پر 23مه ناوخته د پنجاب د حکومت په سپارښتنه وفاقي کابینه په غونډه کې کړې ده. دا له ورسره ده چې تحریک لبیک پاکستان د رواني میاشتې په پیل کې د پنجاب په مرکز لاهور او نورو ځایونو کې د فلسطین په تړاو له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې کړې وي. او د طالبانو او پاکستان د اوربند د هوکړې په اړه دویم ناسته سبا په استنبول کې تر سره کیږي. دوه خواو د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتو پر اوربند سلا کړې و. اوس راځو د خبرونه د پاتې رپورټونو پر لور. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټاکل شوی چې د آسیایي هیوادونو په دوره وزي. ټاکل شوی دا چې نوموړی به د اکتوبر پر 13مه جنوبي کوریا ته لاړ شي او هلته به د نورو چارواکو ترڅنګ د چین ولسمشر سره هم لیده کاته وکړي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
ټرمپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او د اسپینی ماړی ته لبیا راته ګروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13مه د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په سنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جنپنګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ خزینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبي کوریا متمرکزه وي، چیرته به چې ټرمپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه ملمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبي کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبي کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیالیدو احتمال زیات کړی دی.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال ریډیو ته ورجسته اوردونکو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو چارواکي هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره راشه درسه زیاته کوي چې تر څو یا بهرني هیوادونه حکومت په رسمیت وپیژني. په عین وخت کې ځینې طالب چارواکي تاجکستان ته هم تللي دي. په دې رپورټ کې په دې اړه بحث شوی دی چې د تاجک چارواکو او طالب استازو ترمنځ دا خبرې اترې څومره مهمې دي. تفصیلي او
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړې، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په درویشتمه په ایکس پاڼې خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په درویشتمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میکدیګه اطمینان بتن کې از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
د
نړیوالو چارو پوه عزیز احمد بارس بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدي ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزې چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمانه.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنجشنبه د اکتوبر درویشتمه د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه وه. یا CIS د دریم کنفرانس کوربه نه وه چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 14 هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دی ویل شوي. د یادونې ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیا او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون تعویرات کړي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بیلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کیږي. د یادونې ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت له هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکوونکي د دوی استازي نه دي او اسنادي معتبر نه ګڼي. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استازي ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوښته پولیس ویلی و چې د اکتوبر پر 28مه د سواد په منګوره کې پر یو قانون را نشزي تشدد شوی او چې ورسته یې په دی پیشه تورن دوه کسان نیولی وو. پر سواد کې نشزیان او د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قانون باوجود په دې سیمه کې پر نشزیانو تشدد ورسته تر بلې زیاتېږي، خو پولیس بیا وایي چې په تشدد کې شکیل کسانو خلاف یې قانوني کاروایی کړې ده. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د اکتوبر په 28مه د سواد په سیدو شریف روغتون کې یو کومره نرخزی چې عمر نومیږي په جوبل حالت کې اورل شو. ورسته نرخزی عمر پولیسو ته بیان کې ویل چې دوه تنانو د هغه سره د زیاتی کوشش کولو او د پتیخته کې یو کندې ته پریوتو، خو دغه نه وړاندې په هم تشدد شوه. د سواد پولیسو په دغه ترس کې دوه تنان نیولي او مقدمه یې په درج کړې. په سواد کې د بشري حقوقو ټولنې د اویکنګ مشر عرفان حسین بابا کوي چې هغه د خپل ټیم سره د متاثر نرخزی خواله ورغله او ورته هر قسمه قانوني مرستې ورکوي. دی وایي چې نرخزی ځان په دې معاشره کې ډېر کمزوري طبقه ده او ورته په خنه نظر نه کتل کېږي.
دا بالکل ډېر زیاته تشویش خبره ده چې زموږ په معاشره کې کم زموږ خواجه سرا کمیونټي کې ده، دا یو ډېر کمزوري طبقه ده، یو ډېر مظلومه طبقه ده او دا مونږ یو چې وخت په دې سره په کم تشدد چې ده په هغه کې ورسته ورځ په دې کې اضافه کېږي.
پیرپان بابک زیاته وی چې تیر لنډو ورځو کې ګڼ شمېر نرخزیان متاثر دي، ځکه چې نرخزیان ته په دې معاشره کې د روزګار موقع نشته، خپل کور کې هم څوک نه پرېږدي، ځکه دوی د ټولګو په شکل کې د معاشري د نورو خلکو نه جدا ژوند تیروي.
ولې تیر ورځو کې ډیر زیات د دې خواجه سرا کمیونټي د قتل واقعیت هم ډیر زیات سیوا شوی دي چې کم د فن د پېښې سره وابستۍ دغه شانتي مونږ په سوشل میډیا باندې د پوسټ اینو چې لکه پاغه کې د بازو نه کله ویخته کټ کول کېږي، کله ور سره وهلې او هله ټکول پکېږي، تیزاب باندې دغه تیزاب پیچول کېږي، نو دا مختلف قسمه د تشدد واقعیت دي چې د دې مظلومه طبقې سره کېږي. او هلکه چې زموږ سره الریډي د خواجه سرا او د تحفظ د پاره خبر پښتونخوا حکومت قانون بالکل باقاعده پاس کړ، د قانون موجود دی او په غیر د عمل درآمد کولو چې دی دغه اشد ضرورت.
په سواد کې د نرخزیانو اتحادیه سواد ترانسجندر اسوسییشن مشر نادیا وایي چې پولیس باز ملزمان اونسي، مقدمه پر هم درج شي، ولې سوره د ورسته ملزمان بیا آزاد شي او دغه سره په نرخزیانو د تشدد پیښې زیاتېږي.
چې دته سزا میلو شي بل بتی برت والی، چې دته سزا نی میلو شوی بل تی برت نالی ابل و یره و پلان کې تیس سوې لکه زمونږ نومینالم د دې کې زمونږ یو ترانس تیغه او وشتل شو مړ شو په دویمه میاش پانی اکس آزاد شو، چې هغه آزاد شو اب ته تیر نه هغه بل کس په پلان کې آزاد شو ماته بس وک سوې تس ابل وشتو اغلا ختم شوی نو زمونږ سره بل یو ترانسجندر دی پته رابطه کې هغه ته وی د پلان کې چاته پوسو کو چې ستا ته پوس په زمانه سو کې درې ورځې هغه پټوټي وشتي پاس پتل کې پرو زمونږ په دې دوه درې میاشتو کې کم اس کم مونږ ته سلو پینځه ترانس وجلی شو سزا خمیان دی چې دې سزا می لوشي نو دونه بشي چې دا به په دې نورو کې باور نه سره چې لکه پلان کې ته سزا می لوشي دا د دې خبرې دې خبرې دې خبرې چرته بم دا چلونه شي.
د منګوري پولیس مشر ډي اس پي بغزاده مشال ریډو ته په دا اړه د اکتوبر په 28مه ویل چې پولیس د آئین او قانون مطابق د هر جرم په ضد کاروي کوي.
قانون چې دغه د ټولو د پاره برابر دی او په قانون کې باقاعده د خواجه سرا د زنانا د مرد د ماشوم د هر چا د حقوقو د هغو د حقوقو د تحفظ تعین کړی شوی دی. په دې حق له موږ هر چا ته چې د چا بنیادي حقوق دي کوم چې آئین هغو له ورکړي دي، قانون هغو له ورکړي دي، نو موږ 100% کوشش کوو چې هغه حق هغو ته میلاو شي او تر څو پورې چې د دې خواجه سرا ماشوم خبره ده نو دا باقاعده په ټیم موږ د کې اف آی آر رجسټر کړی دی او بیا په ټیم باندې موږ د دې ملزمان دواړه ریس کړي دي.
د بشري حقوقو ټولنې د اویکنګ او ورسره د نرخزیانو اتحادیه معلوماتو تر مخه سخت کال په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه اته نرخزیان وجلې شوي او ګڼ شمېر نرخزیانو باندې جسماني تشدد شوی چې پکې زیاتره ملزمان نه دي نیولی شوي او کوم چې نیولی شوي هغې کې زیاتره وروسته په ضمانت خوشي کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو.
د افغانستان په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیټي لارې دی بیرته پرانیزي. په روان موسم کې په یار د لار باندې له افغانستان څخه تازه میوه او سبزیان پاکستان ته وړل کیږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنٹ، اوریزی او نور توکي افغانستان ته وړي. د مال په غلام حمدر په توکو بار سلګونه موټری د لارې د خلاصېدو په تمه ولاړ دي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزیو او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستی وي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینې دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي چې موټر دواړو خوا نظر راځي، نو د موټر تکلیف به هم نه وي، د ترانسپورټ او مال به خپل ټیم سره رسېږي رارسېږي.
انګور ټول خراب شي، دغه دي جنریټر کور وسکو نو د کې بازار ته نو ولا کال ټول وبتر وړي هر وخت نو ګورانه سيزن روشي په کسان دا ټیم کومه لاره باند کو بنجان ګورو ټول نو وو به د ټول خروب شو مين اور کورنو چې دار کې وبونه پېد کیږي ټول مزل وي ورنښت مړینه پېد کیږي.
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یازمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
اوسدغمش وربند نه شو په کار جلارې کلو شي، د ګاډو ولا تکلیف آسان شي، تجارتیان ته تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی کې نو بس نور مقصود دی کې
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرونه تا کاروباریونه تا سخ نقصان ده. میش دوه سره حکومت تا سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میش دمر چې دکیم بور گاډی دی دا خلاص کو نه را چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ورسی و دوا سره میش د خیر حکومت نه دی میش خیر د اعلان وتا غوړي. خو میش تا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وټلې خروک می دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ میں نشتا خالی چانا پشتنا ہو کی چھ گیٹ کلا خلصی ری گیٹ ایسا پاتا نہ لگی.
په ورته توګه ځایي مسؤلین او د سوداګریزو بنسټونو مشران وایي که سوداګریز بندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټې رسیږي او د خلکو کاروباري هم ښه کیږي. د خوست د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي انشاءالله د لپاره به تصمیم تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالي او ځاني زیان ویني.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې اتحادیې چمبر اف کامرس انډستریز یو مشر او ځینو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې د ترخم او نورو لارو تړل کېدو له وجې له لوی اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. د اکتوبر پر 12مه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالب چارواکو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سوې وې چې له کبله یې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تلونکي لارې ټولې تړل سوې دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې اورو چې د دې لارو تړل کېدو دوړخیز تجارت ته څومره تاوان رسولی.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په شمول د یو شمېر نورو سرحدونو بندېدو سره په دواړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
نو په دې کې د ټولو سرحداتو تجارت بند شوی دی، متاثرت شوی نه دی، بلکې بیخي په ټپه ولاړ دی او رابطې د پاکستانی او د افغاني تاجر په منځ کې کته شوي دي. دغه چې کومه اوس موجود شخړه راغله، د دینه بعد جنگ بندی شو، کر الحمدلله وشوا. نقصان چې کوم دی، چې کوم شوی دی، هغه واپس کېدی نشي. منډیانې دې وخت کې چې کوم دي، د دې پیښې د لاسه، د لاربندې د لاسه، ډېرې زیاتې بحران سره مخ دي، تاجران هم بحران سره مخ دي. خواهشمن یو چې که هر څه مذاکرات وي، دواړو حکومتونو نه خواهش هم دی چې دا زر تر زره پای تکمیل ته ورسوي.
افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي د خیبر درې په لار باندې له تیرو خوښه دولس ورځو راهیسې ایسار پاتې دي او ډرایوران وایي چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
امیر الله والا چې مشکل خو ډېر زیات جوړ کړی دی، چې کال کې داسې ووایه چې پنځه شپږ ځلې دا هغه دلته راځي. ګاډي والې هم ډېر پریشانه کړي، هر یو ګاډي باندې لاکې او نیم لک دوه لکه روپۍ کشتونه یې په داسې نور کور هغه چې وګوري، نور ګاډي هواري څه وګوري، نو ګاډي والا والا ډېر زیات پریشانه دي. بس دلته مونږ ونه ګټو وینو، دلته بچې وخوري، خاورې به وخوري. کوو بس غواړو دا چې دا کوم مشکلات خپل منځ کې سری خبرو لارې د خپل مشکلات سره حل کړه، او باید چې مسافرو باره دا ګېټ خلاص کړه.
نوم احمد شاه دې سیمټم را بار کړی دی کابل ته، نه د مانزه زشته، نه د اوداسه زشته، د هغه دیګ سامان راوړوم، د لواړګی نه راوړو، ډیر لري په سیزو. او دلته یو جمعه دې سار کې کیو بنئی، بس مونږ غواړو چې مونږ له دروازه خلاصه کیو. بس کال کې دوه درې پیری خام اخا بندیږي دا لار. اوس خو دلته جنگم نه ده شوی، په نورو بارډر شوی دی، خو بند کړی ورسدام دی.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه پنځو سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي، چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د دغو نښتو نه پس د اکتوبر په دولسمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړخیز تجارت پرې ځنډېدلای. د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت ترمنځ اته سلويخت ساته پورې اوربند اعلان شو، او بیا نور هم وغځېد. او په قطر کې د سولې د مذاکراتو نه پس هم په نور اوربند سره متفق شول. همدارنګ دواړو هیوادونو واکمنو ترمنځ به یو وار بیا د اکتوبر په 15 نیټه سره په استنبول کې د سولې خبرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي، له کلون راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندۍ ساتلی دی. هارون باچا په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعش په د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډېږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دېکې ټول صوفیانه کلامونه د حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې ډبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د هغوی د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره ووایي ساز وغږوي نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپله یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زما هم چې دا د دشمن دی کامی
تبلغ غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلتا هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.